امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو قومندان وایي څه چې په عراق کې وسول هغه به په افغانستان کې تکرار نه سي. په جنوبي کوریا کې د امریکا سفیر ټپي سوی دی او امریکا وایي چې که په یوکرین کې د اوربند څخه سرغړونې ادامه پیدا کړي نو امریکا به په روسیه باندې د نوو بندیزونو په لګولو غور وکړي. قدر منوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1903 کال د هوت د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې 15مه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د مهمو رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې په هند کې چارواکو د بی بی سي د یو مستند فلم د خپرېدو مخه نیولې ده. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تاسته اوروبو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او پاکستان لپاره خطر پېښولی سي. جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د جرګې د وسلوالو چارو جرګې ته پرون وویل چې په دې اړه یې د ولسمشر غني سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي، خو هغه وویل چې څه چې په عراق کې وسول هغه به په افغانستان کې تکرار نه سي. هغه وویل
But I do believe that we are the best thing that we can do to hedge against Afghanistan not because
زه په دې باور یم چې تر ټولو شکر چې موږ کولی سو هغه د دې چې د افغانستان څخه عراق جوړ نسی. او زما تر ټولو لوی لمریتو بداوی چې افغان ځواکونو تر روزنه مشورې او مرستو ته دوام ورکړي چې د دوی ورتیا نور هم ډیر سي. جنرال کیمبل وویل چې افغان ځواکونو ورته ډاډ ورکړي دی چې دوی به د عیش په افغانستان کې پرې نه ږدي.
دا امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپل پوځونو د استولو د مهلت په اړه لسر غور وکړي. شغلی کارتر د سنا د جرګې د وسلوالو کمیټې د یو پښتنې په جواب کې وویل
They're very different situations in the following two ways.
دا افغانستان شرایط په دوه لحاظه له عراق نه توپیر لري. اول، ښاغلی غنی غواړي چې موږ هلته پاتې شو. امنیتي توافقنامه په افغانستان کې زموږ د موجودیت هرکلی کوي. له عراق سره موږ دغه راز موافقه نه لرله. دویمه دا ده چې ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله لکه څنګه چې تاسې وویل په دې موافقه کړې ده چې په یو څو فرقهیي چلند سره یو ځای کار وکړي او دوی دا کار همداسې کوي، هغه څه چې په عراق کې ونشول. نو د دوو مهمو دلیلونو په بنسټ موږ د دې فرصت لرو چې په افغانستان کې یوه ثابته او ټینګه لاسته راوړنه ولرو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دمپسی وویل چې باید په تروریستانو باندې فشار وساتل سي.
terrorist network that
شرکت افغانستان څخه تر نایجیریا پورې یو ترهګریزه شبکه شته چې باید پر هغه باندې فشار وارد کړی شي. البته حساسه او مهمه نقطه افغانستان دی.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د امریکایي ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتن دمپسی د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو چارو جرګې ته د دفاع د وزارت د 2014 کال د پیشنهاد سوي بودیجې په اړه خبرې وکړې.
د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د امریکا سفیر مارک لیپرت په وسلوال برید کې ټپي سوی دی. ځای مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د امریکا سفیر د دارو درمل لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. ځای تلویزیونونو ویډیوګانې خبرې کړي دي چې د برید نه وروسته د امریکا سفیر شهید چی راستلاسي خپل مخې ته پورته کړی دی او کیڼ لاس یې په وینو ککړ دی. په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې د سفیر ټپونه څومره جدي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې که په یوکرین کې د اوربند څخه سرغړونې ادامه پیدا کړي نو امریکا به په روسیې د نوو بندیزونو په لګولو غور وکړي. د امریکا دغه چارواکي د هم ویلي دي چې امریکا یو هیئت اروپا ته استولې دي چې د ملګرو هیوادونو سره خپل اقدامات هماهنګ کړي. د اروپا او یورو آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویکتوریا نولن د چهارشنبه په ورځ د یوکرین په اړه د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته معلومات ورکړل. هغې وویل چې کچیرې روسیې د یوکرین په ختیځ کې او یا هم د یوکرین په نورو برخو کې د جګړې اور ته لمن وهلو ته ادامه ورکړي یا د یوکرین په ختیځ کې د اوربان په عملي کولو کې پاتې راسي او یا هم په یوکرین کې نور ځکه ونیسي، نو نوي بندیزونه به ورباندې ولګول سي. نولان وویل چې ولسمشر اوباما تر اوسه دا پرېکړه نه ده کړې چې یوکرین ته وسلې ورکړي او کنه. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل هم روسیې ته خبرداری ورکړې دي. هغې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا پوره واضح ده چې که چیرې د منسک موافقه عملي نه سي، نو د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي کمیسیون آماده دی چې پر روسیې باندې سخت بندیزونه ولګوي.
د چاد ولسمشر وایي چې ځواکونو ته معلومه ده چې د باکو آرام د ډلې مشر چیرې دی. هغه وویل چې نایجیریا د باکو آرام د ډلې مشر ابوبکر شیکاو ته یې ویلي دي چې یا دې تسلیم سي او یا به ووژل سي. د چاد ولسمشر ادریس دیبي د چهارشنبې په ورځ د نایجیریا د ولسمشر محمدو یوسفو سره ګډ خبري کنفرانس ورکړ. د چا د ولسمشر د دفتر نه په یوې خبرې سوي خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د باکو آرام ډله به ماتوي. ولسمشر دیبي وویل چې نږدې و چې د باکو آرام د ډلې مشر د دې کو په ښار کې ونیول سي. د چا ځواکونو د سهشنبې په ورځ دغه ښار ونیوي. دیبي وویل چې که چیرې د باکو آرام مشر تسلیم نه سي، نو د نورو یاغیانو په سرنوشت به اخته سي چې د دې کو په ښار کې وژل سوي دي. چاد، نایجیر او کیمرون د باکو آرام په خلاف د نایجیریا د حکومت سره مرسته کوي. دغه هیوادونو نایجیریا ته عسکر استولي دي او قوای د باکو آرام نه یو شمېر ښارونه بېرته نیولي هم دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د مخالفینو د مشر بوریس نیمتسوف وژل د روسیې لپاره د شرم خبره ده. پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې لویو جنایي پیښو ته دې توجه وکړي، چې پکې هغه پیښې هم شامل دي چې د سیاسي انګیزې له مخې سوي دي. د روسیې ولسمشر د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو سره په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېدله ویل چې د روسیې امنیتي ارګانونه باید جنایي پیښې تعقیب او حل کړي.
самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям.
لویو جنایي پیښو ته باید جدي پام وسي. دغه پیښ په شمول چې د سیاسي انګیزې له مخې سوي وي. په پای کې باید روسیه د دغسې شرمونو او تراژیدیو نه چې په دې وروستیو وختونو کې شاهدان وو خلاص سي. زما مطلب د مسکو په مرکز کې د بوریس نیمتسوف بیباکانه وژل دي.
د روسیې د امنیتي ارګان مشر د چهارشنبه په ورځ د روسیې خبري آژان انترفاکس ته وویل چې د نیمتسوف د وژلو په قضیه کې مشکوک کسان پیژندلی دي. بوریس نیمتسوف د روسیې د ولسمشر د سختو منتقدینو څخه و هغه تیره اونۍ په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل سو.
او د وروستۍ خبر د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په ښارګوټي کې پولیسو په مقرره توګه د تور پوستانو په حقوقو تیری کړی دی. په هغه رپورټ کې چې پرون خپور سو د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دي چې د فرګسن د تور پوستانو خلاف د ډېر زور نه کار اخیستل سوی دی او په ځینو مواردو کې بې له کوم دلیل نه تور پوستان توقیف سوي دي. د عدلیې وزارت د دغه رپورټ لپاره شپږ میاشتې تحقیقات کړي وو. تحقیقاتو د هغه نه وروسته پیل شول چې د فرګسن په ښارګوټي کې د پولیسو سامانساب یو تنکی تور پوستی ځوان چې مایکل براون نومېدی په ډزو وواژه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
چین کوشش کوي چې د آرام سمندر د جنوبي برخې د ملکونو سره مرستې زیات کړي او په دې لړ کې د یو میلیارد څخه زیات مرستې په دې تیرو لسو کالو کې ورکړې دي. د دې مرستو څخه داسې ښکاري چې چین په سیمه کې د جاپان، استرالیا او امریکا څخه هم ځان مخکې غواړي. په دې اړه یوه سروې سوې ده چې نور تفصیل یې د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فیل مرسر په رپورټ کې واوري. د لیوي په نوم د څیړنو یو مرکز چې په سیدنی کې دی وایي چې د آرام سمندر د جنوبي څنډې ملکونو سره د چین مرستې د نړۍ د یو با مسؤلیته هیواد په نوم یادیږي. د دې مالی مرستو هدف هم د مالی توازن د سمولو یوه هڅه بلل کیږي. څېړونکي وایي چې د چینایي شرکتونو او نقالینو د ورتګ سره دلته د پرتو جزیرو په خلکو کې یو قسم تشویش پیدا سوی دی. دلته د چینایي ماهیګرو په لاس په قانوني او غیر قانوني توګه روان د مایانو نیول هم د سیمې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي. د دې څخه علاوه د ماینکاري عملیات هم د اندېښنو سبب کیږي. دلته د چین د ټولو څخه زیاته سرمایه ګزاري د پایپو نیوګینی په رامو نیکل سیمه کې د کانونو په کښېنستلو کې سوې ده چې لګښت یې د 1.6 میلیارډو ته رسیږي. دا پروژه د انتقاد سره مخ سوې ده ځکه چې چاپیریال ته تاوان رسوي، خو چین وایي چې دوی دلته د مثبت بدلون دپاره کار کوي ځکه خو یې دومره زیاته پانګونه لګولې ده. د لیو د څېړنو مرکز یو څېړونکې فلیپا براینټ وایي چې چین ته پکار ده چې د خپل حیثیت او شهرت ساتلو دپاره نور کار هم وکړي. هغه وایي په داسې حال کې چې چین دلته سرمایه لګوي او مرستې هم کوي، خو ورسره یې یو شمیر شرکتونه دلته راغلي او نور کارګر یې هم رانقل سوي دي. نو دې حالت د چین په اړه په خلکو کې شکونه پیدا کړي دي او د دې جزیرو خلک چې کومې پوښتنې لري چې چین یې باید جواب ورکړي. د لیو د څېړنو مرکز د آرام سمندر په سیمه کې د چین د مرستو په اړه کومه څېړنه کړې ده، د هغې دپاره یې د 1500 وسیلو، ثبوتونو او اسنادو څخه کار اخیستی دی او دا په دې موضوع کې د ټولو څخه جامع څېړنه ده. د 2006 څخه چین د آرام سمندر د جنوبي ملکونو سره د 1.4 میلیارډو مرسته کړې ده. استرالیا اوس هم د چین څخه مخکې ده چې د دغو ملکونو سره یې د مرستو شمیر 1 میلیارډو ته رسیږي چې په تیرو 10 کالو کې یې کړی دی. چین د آرام سمندر د غاړې 9 جزیرو سره اړیکې لري. د تایوان سره د جنجال څخه پس په سیمه کې د مالي مرستو مقابله شروع سوې ده. چین او تایوان د سیاسي شناخت لپاره پیسې لګول شروع کړي دي، خو بیا په 2008 کال کې چین او تایوان سره روغه وکړه او دغه د مصارفو مقابله بند شوه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدئ. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې راپور ته. د تروریزم د چارو ماهرین وایي چې اکثران په مسلمانانو کې ځوانان د انټرنیټ له لارې د اسلامي دولت په نامه د ډلې سره خپل ارتباط ټینګوي. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باب یو مطلب برابر کړی دی چې دا د پښتو خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
په تېر هفته کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندې د برطانیې د مکتب درې جینکۍ د ترکیې له لارې په دې غرض سوریه ته وختي چې هلته د اسلامي دولت په نامه د ډلې یا د داعش سره یو ځای شي. دلته سوال پیدا کیږي چې څه عوامل بای شوي چې دغه درې جینکۍ چې 2 15 کلنې او 2 14 کلنه ده د داعش د افراطي ډلې سره د یو ځای کېدلو اراده کوي. په برطانیه کې د ټوریزم د چارو یو ماهر او د ټوریزم په ضد د مبارزې د دفتر پولیس پیتر فاهی د دغه ټولو کارونو ملامتي په ټولنیزو رسنیو باندې اچي. هغه وایي
The change we've seen over the last few years is that these extremist messages are now pumping
په تیرو سو کلونو کې چې کم تغییر مونږ وینو هغه دا دی چې د افراطیانو پیغامونه اوس د ماشومانو د خوب کوټو ته رسیږي. تحقیقونکي وایي چې وبل خزه اقصا محمود چې سوریه ته تللی د تنکۍ ځوانانو په جلبولو کې د دغې افراطي ډلې سره کومک کوي. په لندن کې د کینګ په کالج کې د ټوریزم د چارو یو بل ماهر شیراز مهر په دې باب وایي
Today you can have a direct dialogue with the fighter. You can ask them what life is like on the ground. You can ask them
د افراطيانو سره په مستقیم ډول خبرې کېدای شي. د هغوینه هلته د ژوند د شرایطو پوښتنه کیدای شي. د هغوینه دا تاسو کیدای شي چې څنګه هغوی ځانونه هلته ورسی. نو په دې خاطر هغوی په ډیرو حالاتو کې د دوی سره په دې کې مرسته کوي چې څنګه په خپل هغوی ویری غلبه حاصل کړي چې هغه ممکن یو څوک د تاګ نه من کړي. خغلی مهروی د انلاین لاره د غسوال او جواب او د داعش د افراطی ډلې پروپاګاندا د انټرنیټ لاره اکثرا په جنکیو او هلکانو بد اثر کوي. هغه وایي
We call them disseminators. And these disseminators are incredibly important insofar as because they're not on the ground.
اغوی ته د معلوماتو خبرونکي ویل شي او دغه کسان په غیر مستقیم ډول په ډیر مهم دي چې اغوی هلته په صحنه کې ندي. اغوی د دې قابلیت لري چې ډیر زیات معلومات د مختلف منابعو لاله راغون کړي او بیا خبره او یا تقسیم کړي. د امنیتی چارو ماهرین وایي چې د افراطیانو دغه پروپاګاندا باید په خپله د انټرنیټ للارې په دې خاطر خونسا شي تر څو چې ځوان مسلمانان د آنلاین په واسطه د افراطیت په باب په حقیقتونو اطلاع حاصل کړي.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو قمندان وایي چې څه چې په عراق کې وسول هغه به په افغانستان کې تکرار نه شي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپل پوځونو د ایستلو د مهلت په اړه د سره غور وکړي. په جنوبي کوریا کې د امریکا سفیر په وسلوال برید کې ټپي سوی دی. امریکا وایي چې په اوکراین کې د اوربند سرغړونې ادامه پیدا کړي نو امریکا به په روسیې باندې د نوو بندیزونو په لګولو باندې غور وکړي. د چاد ولسمشر وایي چې ځواکونو ته معلومه ده چې د باکو آرام د ډلې مشر چیرې دی. هغه ویلي دی چې نایجیریا د باکو آرام د ډلې مشر ابو بکر شکاوو ته ویلي دی چې یا دې تسلیم سي او یا به ووژل سي. د چاد ولسمشر ادریس دیبي د چهارشنبې په ورځ د نایجیریا د ولسمشر محمدو یوسفو سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. د روسیې ولسمشر پوتین وایي چې د مخالفینو د مشر بوریس نیمیتسوف وژل د روسیې لپاره د شرم خبره ده. پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې په امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې لوی جنایي پیښو ته دې توجه وکړي چې پکې هغه پیښه هم شامل ده چې د سیاسي انګیزو له مخې سوي وي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په ښارګوټي کې پولیسو په مقرره توګه د تورپوستانو په حقوق باندې تیری کړی. په ریپورټ کې چې پرون خپور سو د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دی چې د فرګسن د تورپوستانو خلاف د ډیر زور نه کار اخیستل سوی دی او په ځینو مواردو کې بې له کوم دلیل نه تورپوستان توقیف سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همز مجد خبرونه بل رپورت. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو قومندان وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او پاکستان لپاره خطر پېښوي. هغه وویل چې په دې اړه د ولسمشر غنی سره خپل اندیشنې شریک کړي دي. هغه پرون د سنا د جرګې د وسلوالو چارو د جرګې په استعمایي غونډه کې د خبري وکړې. په مکړې په دې اړه د خلیل خان د رپورت.
جنرال جان کیمپل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته په دغه واد کې د تروریزم د احتمالي خطرونو د اسلامي دولت ډلې نفوذ او د افغان امنیتي ځواکونو د کیفیت او ورتیا په اړه د کانګرس د سنا د مجلس د وسلوالو چارو د کمیټې غړو ته معلومات ورکړل. هغه ول په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د نفوذ د اندیشنو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. هغه ول د اسلامي دولت ډله د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ته خطر پېښولی سي.
What happens after this first full fighting season where the Afghans are really totally on their own?
زه په ډیره دقیقه د هر ورځې حالاتو هرځیابي کوم. موږ په دې هم فکر کوو چې د دې دوبی د جنگي موسم وروسته به څه کیږي. افغان ځواکونه له تیرو دوو کلونو راهیسې مخکښ شور ادا کړی دی. خدا به لومړی ځل وي چې دوی به په مکمله توګه د خپل امنیت ساتلو دنده په غاړه واخلي او امریکا او ائتلافي ځواکونه به یوازې د روزونکو سره مشورې او د مرستې رول ولري. د کانګرس نو غړو وویل چې امریکا د عراق څخه ډیر ژر خپل ځواکونه وایستل او دوی به دا کار په افغانستان کې تکرار کړي او که څنګه. جنرال کیمبل په ځواب کې وویل څه چې په عراق کې وسول هغه په افغانستان کې تکرار نه شي.
But I do believe that we are the best thing that we can do to hedge against Afghanistan.
تر ټولو به تر کار چې موږ کولای سو هغه دا چې د افغانستان څخه عراق جوړ نسی. او زما تر ټولو لوی لمړیتوب بداوی چې افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرستې جاری وساتم چې د دوی کیفیت او ورتیا نور هم لوړ شي. د یو بل پښتنې په ځواب کې چې امریکا د افغان طالبانو په اړه څه پالیسی لري، جنرال کیمبل وویل د امریکا هدف د افغان امنیتي ځواکونو کیفیت لوړول دی چې افغانستان یو سولیز او باثباته راتلونکی ولري. تر کومه بریده چې د طالبانو خبر ده هغوی د افغان ټولنې سره ځانونه لري کړي او اوس وخت راغلی چې افغان طالبان په دې فکر وکړي چې دوی څه کول غواړي او دوی باید د سیاسي پروسې د لارې د حکومت برخه وګرځي. کیمبل وویل افغان ولسمشر د خپل لوړې مراسم وروسته په لومړۍ وینا کې د افغان طالبانو لپاره لاره پرانستله او د بیا پخلاینې پروسې د پاره ډیر زیات زیار استری دي او دا کار دې امکان لري چې په راتلونکي کې هرڅه بدل کړي. د ویل
ان د طالبان ناو ار لوکینګ اراوند اند سېینګ یو نو د کوالیشن فورسز دیو ساین ا بی اس ا ا سوفا دیر ګن کنټینیو ټو هلپ اند پروواید ټرین اسیسټنس.
طالبان چې وو سپیکر کوي چې افغان دولت د ائتلافي ځواکونو سره امنیتی دفاعي سند لاسلیک کړی دي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرستې جاري ساتي. نو موږ چې لڅو کڼو راسي جنگ ته ادامه ورکړي اوس به ختم کړو او د حکومت سره به یو ځای کیجو او زما فکر بل اخره به طالبان دا کار وکړي. جنرال کیمبل د کانګرس غړو د پښتنو په جواب کې ویل چې امریکا د افغانستان دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې سره لنږدې کار کوي چې دغه وزارتونو او د ملي امنیت ادارې ورتیا نور هم لوړ کړو. هغه ویل
So intelligence, as you know, drives operations, and that's what we really try to instill in our Afghan partners, that all their operations should be
څنګه چې تاسو خبري یاست، استخبارات د عملیاتو ترسره کولو لپاره مهم دي او ټول عملیات باید د استخباراتو پر بنسټ وي. او موږ د خپل افغان متحدینو سره یو ځای په دې ډګر کې ډیر زیار باسو. موږ د افغانستان د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت سره نږدې کار کوو او کله چې دوی بندیان ولري نو موږ دوی سره په ملګرتیا او همکارۍ په ګډه کار ورسره کوو او دوی چې د بندیانو سره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي موږ دې هڅه کوو چې دغه معلومات ترلاسه کړو ځکه چې دغه معلومات زموږ د ځواکونو د خوندیتوب لپاره مهم وي. جنرال کیمبل وویل چې افغان ځواکونو ورته ډاډ ورکړي چې دوی به د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پرنيږدي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان امنیتي مقامات وایي چې په زابل کې د لسکونو مسافرو د ژغورلو په هدف نظامی عملیات لا هم دوام لري او دوی هیله مند دي چې خپل هدف ژر ترلاسه کړي. د کندهار څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورو.
جنرال صاحب حمید، زابل کې روسي پوځي عملیات پیشرفتونه او جریانات څه دي؟
خیراله بیان زابل ته ډیر ښه عملیات اجرا شول. د عملیات 800 نفر مخالفین مختلف هم خارجي هم داخلي د مابین سولار شي او پغی کې درې عمده قومندانان چې اوس دې د استلاله د تور بیرغ لاندې اعلان چې موږ د سپین بیرغ نه منو. د موږ سره د وسن یو خزه چې کوماندی دریشي او جنگ کو یو د مابین سولاله او یو زخمی د موږ سره موجود ده او ستاسو تداوی لاندې ده.
د نوښت مسافرینو يرغمل کېده او د حقوقي خلاصون مهم هدف بلل کیږي. څومره توانې دي چې دې هدف ته ځان نږدې؟
خو هغه خلک چې د دې سره ګروګان وو هغه ته تقریبا هغه د پنیمای لاسته راغلی دی. خو هغه اصلي ګروپونه چې ورسره مغه نفر د مابین سم تللي دي نیول شوي دي.
عملیات مو په ډیر جدیت سره پیل کړه، اما مهمه خبره استاد چې د رغملسو کسانو مرګ او ژوند څومره باورې است چې رغملسو کسان به ژوند دي؟
جنگ خو جنگ دی، په جنگ کې هیڅ شی مو نشي کولای چې وایي چې دا به یا خځي یا به په خپه مخلوړ شي یا به خرابې پایلې ولري. نو به ګورو آینده کې مو کوشش کوو چې دا ان شاء الله ژوند دي لاسته
راشي. یعنی سونه باورمن دی چې اوس فعلا د عملیات څخه وروسته دوی ژوند دي؟ څه سمانه درته رسیدل؟
خو تر اوسه خو فکر نه کوم چې دې ته به صدمه رسیدلی وي. پسې ګرځ ان شاء الله زابل کې به ډیر مهم عملیات وشي، نور قوتونه به راشي، علاوه د دغه قوتونه چې د فعلا موجود دي نور قوتونه به هم راشي. دې کې به پولیس ملي سم دعوت شوی دی چې د قندار څخه کومک شي راشي او د زابل دغه اداب چې دلته موږ په نظر لاندې دي په هغې ادا په ډېر ښه عملیات اجرا شي. انشاءالله د تعدیدات به ډېر راټیټ شي زابل کې.
او ډېره مننه چې ژوندي اوسئ.
خیر،
سلامت.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. په هند کې چارواکو د بی بی سي د یو مستند فلم د خپرېدو مخه نیولې ده. په دې فلم کې د هغه ډلهیز جنسي تېری کوونکو سره مرکه شوی ده چې 2 کاله وړاندې په یوې ځوان نجلۍ په نوې ډلې کې د خپلو ملګرو سره یو ځای جنسي تېری کړی و. دا نجلۍ وروسته بیا د سنگاپور په روغتون کې مړه سوه. په نوې ډلې کې خلک وایي چې یوازې د فلم د خپرېدو مخه نیول ستونزه نسي حل کولی، بلکې په کار ده چې د میرمنو په حقله د خلکو د نظر د بدلولو لپاره هلې ځلې وسي. مکیش سنگ د هغو شپږو کسانو څخه یو دی چې د 2012 کال د دسمبر په میاشت کې د جیوتی سنگ په نامه د پوهنتون په یوې شل کلنې محصلې ډله ییز جنسي تیری کړی و. ده د بی بی سی په مستند فلم کې ویلی دی د جنسي تیری په پیښه کې انجینې ملامت دي ځکه چې هغوی ناوخته د کور څخه بهر وځي. په بل ځای کې سنگ وایي د جنسي تیری په پیښو کې د سړیو په پرتله زیاتې ښځې مسؤلې دي. مکیش سنگ د نوې ډلې د تیهار په زندان کې بندي دی او د مرګ سزا پر راختلې ده، خو هغه د محکمې د دې پریکړې په خاطر د استناف غوښتنه کړې ده. هغه په خپل دغه کار پښیمانه نه دی او د بی بی سي د مستند فلم جوړونکې میرمن لیزیلی اودین ته یې ویلي دي چې که چیرې دغه نجلۍ د جنسي تیری په پیښه کې مقاومت نه و کړی او موږ یې پرې ایښی وای چې په هغه مو جنسي تیری کړی وای، نو موږ به هغه تر مرګه نه وهله او نه به هغه مړه کېدله. د بی بی سي دا فلم یو ساعت دی او د هند لور نوم ورکړه سوی دی. تمه ده چې بی بی سي دا فلم د همدې روانې میاشتې په 8 نیټه چې د ښځو نړیواله ورځ ده خپور کړي. د هند یوه تلویزیون هم ویلي و چې دغه فلم به خپور کړي. د مکیش سنگ څرګندونو په هند کې خلک په قهر او غوسه کړي دي. پولیسو هم د هغه سره د مرکې کولو مخه نیولې ده ځکه دوی ویره لري چې دا کار به ستونزې پیدا کړي او عام خلک به راوپاروي. د تلویزیوني چینلونو څخه هم غوښتل سوي دي چې دا فلم دې نه خپروي. د هند د کورنیو چارو وزیر رنجات سنگ دا فلم په جوړونکو تور ولګاوه چې د هغه اجازه د شرایطو څخه یې سرغړونه کړې ده چې د مرکې د کولو لپاره هغوی ته ورکړه سوی وه. په مستند فلم کې موږ ولیدل چې هغوی د یو مجرم تبصرې خپرې کړې دي. دا تبصرې توهینونکې دي او د میرمنو عزت ته سپکاوی دی. میرمن رنجینا کوماری چې په نوې ډلي کې د ټولنیزو چارو د څېړنې د مرکز مشره ده وایي چې د میرمنو په حقله د مکیش سنگ دا څرګندونې د هغو سړیو د نظریو په شان دي چې اکثره خلک یې د میرمنو په اړه لري.
زه فکر نه کوم چې
هغه به لومړی شخص وي چې داسې نظر ولري. دلته اکثره خلک هم داسې شان نظر لري. که چیرې د هغه سره مرکه کېده نو باید چې د رواني ناروغیو او یا په ټولنه کې د خلکو د فکرونو د معلومولو په خاطر ورسره سوی وای. خدا چې داسې یو مرکه دی د پیسو په خاطر وسي او بیا د خبره هم سي، موږ ته دا کار د منلو وړ نه دی. دا د میرمنو د حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. په هند کې خلک یوازې د جنسي تیری کوونکې څرګندونو نه دي په قهر کړي، بلکې هغوی په دې خاطر هم په غضب دي چې ولې د بهرني هیواد یوه فلم جوړونکي ته اجازه ورکړه سوې ده چې په زندان کې دي د یوه مجرم سره مرکه وکړي. په عین حال کې د فلم جوړونکي میرمن اودین چې هغه په خپله هم د جنسي تیری یوه قرباني ده وایي چې د فلم د جوړولو لپاره قانوني اسناد او اجازه لري او زیاتوي چې په فلم د بندیز لګېدو خفه ده. په فلم کې د همغه شپې ځینې صحنې تصویر سوي دي چې په نوې ډلې کې د پوهنتون په محصلې جنسي تیری کېږي. د دې ډلې د کورنۍ د غړو د ډاکټرانو او وکیلانو سره مرکې هم پکې شته. د هند یو بل مشهور فلم جوړونکی لیکوال او شاعر جاوید اختر بیا حیران دی چې ولې د دې فلم د خپرېدو مخه نیول کېږي. اختر وایي د دې مستند فلم په جوړېدو خوښ دی او زیاتوي په دې فلم کې به په هند کې په میلیونونو سړي پوه سي چې د میرمنو په حقله د مکیش سنگ په شان نظر لري. که چیرې سړي د هغه سره د نظر اختلاف لري نو په خپل طرز تفکر کې دي بدلون راولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې به د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات درته وایو چې په کابل کې به نن واوره وسي، په کندهار کې به نن اسمان شین وي، په هرات کې به باران وي او په جلال آباد او غزنی کې به واوره وي، په فراه کې به اسمان شین وي او په هلمند کې به هم اسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصت کیږم. تاسو ټولو پر خدای سپارو. خو بیا هم زموږ سره اوسئ چې د درې خپرونې همکاره نسرین محمود عزیزی حاضره ده. دوی به خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. زموږ سره اوسئ.